The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
ستړي مسي اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دا نن د شنبه ورځ کال 2018 د فروری د میاشتې شپږمه نیټه ده. وخت سویدی په پاکستان کې د ماخوستن لس، افغانستان کې نن نیمه او دلته په واشنگټن کې د غرمې 12 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی د یو ساعته خبري خبرونه کې درته زه کلثوم کاکړ
او زه افتخار حسین
شراغ لاست وایو. په دا خبرونه کې به تاسو ته وړاندې کوو مهمه راپورونه او وس تاسو ته وړاندې کوو د مهمه راپورونه سرټکی سدي.
اولنی رپورټ دا چې په پاکستان اسلام آباد کې د افغانستان طالبان او د افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو لپاره د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د نمائندګانو غونډه دغه خبرې اترې څومره کامیاب دي سړینه به هم تاسو ته وړاندې کوو.
او افغانستان کې د فوج په تازه عملیاتو او د روان بریټ کې د چارواکو د وینا تر مخ لشتر لږه اتوست وجل سوی. تاسو به راپورټ وړاندې کوو چې په افغانستان کې تشدد فزیاتې دی.
او د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د ځانمرګي بریټ حال چې پکې لستنان وجل شوی دی. په بلوچستان کې تشدد ولې زیات شوی دی؟ د بلوچستانو د خپل حقونو لپاره مبارزه او د سر تړلې نور تجزیه هم.
او په خبرونه کې به تاسو ته د پېښور زلمی ټیم او د لاهور کلندر خلاف د میچ حال هم وړاندې کوو او د دې سره نور شمیر راپورونه به تاسو په خبرونه کې وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د تاسو زمونږ غږ د واشنگټن ډی سی نه نیخ باندې غوړې کډر مونږ کتونکو ریډونکو رازو د خپل خبرونې اولنی ریپورت لخته د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان نمائندګانو نن په دې موضوع باندې خبرې اترې کړې دي چې په افغانستان کې د امن لپاره افغان طالبانو حکومت ترمنځ د خبرو اترو لپاره کوم قسمه تګلاره جوړه کړی شي. چارواکو په جاری شوی اعلامیه کې ویلي دي چې دوی په دغه تګلاره باندې تقریبا موافقه شوي او ډیر زر به وړاندې کی. دا اور دې سره تړلې نور تفصيلات چې د پاکستان حکومت په دې کې څه کردار لوبي، په افغانستان کې امن څنګه راتللی شي، رابعه پیر یو تفصيلي رپورت اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د افغانستان د روغې جوړې او د امن لپاره د څلورو هیوادونو غونډه د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو په تګلارې اتفاق سوی دي او په دې خبره زور راوړل سوی دي چې د افغانستان د شخړې سیاسي حل راوستل پکار دي. د افغانستان د روغې جوړې او د امن لپاره د څلورو هیوادونو پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین د نمائندګانو دریمه غونډه نن په اسلام آباد کې ترسره شوه. په غونډه کې د پاکستان د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سکتر اعزاز چودري، د افغانستان د پلاوی مشري د افغان بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی کړی و. په دغه غونډه کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین خصوصي استازي ډینګ شي چینګ هم ګډون وکړو. د غونډې وروسته جاری سوی اعلامیه تر مخه په غونډه کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ کېدونکو د خبرو لپاره یو واضح تګلاره جوړه کړې سوې ده چې پکې دا خبره هم واضح سوې ده چې د روغې جوړې عمل به په څومره پړاو کې وي او څرنګه به وي او د دې لپاره به انتظامات څرنګه کیږي. په غونډه کې پر دې خبره زور راوړل سوې ده چې د افغانستان د شخړې سیاسي حل راوستل پکار دی. درېمه اهم خبره چې دغه اعلامیه کې مخې ته راغلې ده هغه پر طالبانو د ژغ سوې ده چې ټولې ډلې د خبرو تک شینی. اعلامیه کې دا هم ویل سوې ده چې د خبرو څخه په افغانستان کې د تندروي په مکمله توګه بې خواهانه او په افغانستان کې پکار دی پایداره امن راسي. د څلورو هیوادونو دغه غونډې ته مسرګنده کړې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به د رواني میاشتې په پای کې شروع کړي سي. په دغه غونډه کې دا هم ویل سوي دي چې د څلورو هیوادونو د غونډو دغه لړۍ ته به دوام ورکوي او د دې لړۍ څلورمه غونډه به د رواني میاشتې په 23 نیټه په کابل کې کیږي. د دې څخه وړاندې د غونډې د پرانستې په مهال خپله وینا کې د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د افغانستان د امن لپاره د روغې جوړې سیاسي عمل یوازینۍ لاره ده.
and its reduction should be an important objective of the peace talks.
افغانستان کې سیوا کېدونکي تندروي یو لوی چیلنج دی او په دې کې کمی د امن د خبرو تر ټولو لوی مقصد دی او د دې خبرو کامیابی لپاره د تشدد عملیات به ودرول وي. په اعلامیه کې که څه هم د طالبانو او د افغان حکومت د تګلارې پر پړاو او انتظاماتو څه خبره مخې ته نه ده راغلې، خو ذریعه وایي چې دغه تګلاره به په درې پړاو کې مخ په وړاندې ځي، چې په کې په لومړي پړاو کې به طالبانو ته د پیغام ورکولو حکمت عملي ټاکل کېږي. په دویم پړاو کې به د طالبانو سره د خبرو طریقه کار او کچري طالبان راضي سو، نو په دریم پړاو کې به د طالبانو سره خبرې ممکنه وي. په دې لړ کې تړلو هیوادونو ته ذمواریانې هم ورکړی سوي دي او ذریعه وایي چې پاکستان د طالبانو سره د رابطو ذمواري په سر اخیستې ده. د څېړونکو وینا ده چې په داسې حال کې چې په دواړو هیوادونو کې د تندروي پیښې خورا سیوا سوي دي، طالبان د خبرو اړخ ته راوستل به یو چیلنج وي. خو دوی دا هم وایي چې کچري اعتماد بحال کړی سي، نو د طالبانو لویه ډله خبرو ته راوستل به ممکنه سي. څېړنکار طلعت مسعود په دې اړه وایي،
جب تک که انکو یہ تسلیت اعتماد نہ آئے کہ معاملات آگے بڑھیں گے، اگر اعتماد بڑھتا ہے اور کوئی نتیجے خیز بات چیت کا سلسلہ ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ڈی ویپنائزیشن یا ہتھیار پھینکنے کی بات بھی ہوتی ہے، اور افغانستان میں اگر امن آنا ہے تو پھر الٹیمیٹلی تو پھر یہی ہوگا کہ پھر دونوں طرف سے ہتھیار پھینکنے پڑیں گے.
بل پلوتا دمت پاتی سنگی لاڑا جاری سیوی یو بیان کی داہم ویل سیوی دی چدا امریکہ خصوصی استازی ریچرڈ آلسن د فوج د مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی او پر افغان امن عمل او سیمایزه حالاتو یې خبرې سوي دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی دی. تاسو د رابعه پیر یو تفصیلی راپور واوریدئ. ام په دې حکله یو څېړنه سي زموږ همکار رحمان بونیری په سیمه کې د ډیوا ریډیو څېړنکار اسماعیل خان سره کړې ده، تاسو هم واورئ.
کانت هم جا تم د قصیدی چې د کې کې دې شي کوم روډ میپ باندې په کابل کې خبره تر را شروع شوې او حتمی نتیجې ته نه رسیدلې. د دې دې شي چې په دې غونډه کې دا تاګلارا چې کوم د نوې حتمی نتیجې ته ورور شي او د دې نه پس هغه اعلان شي. ځکه چې د پاکستان د خارجي چارو مشیر هم خپل بیان کې هم دغه ویلي دي چې دې اله لري چې د دې نه پس به افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې ترې روان شي. خو ته چونکه اخیری اعلان لا اوس پورې راغلی نه ده، نو دا اوس پته نه لګي چې دوی به مخکې دغه به څه جوړېږي.
دا سوال بیا بیا کېږي اسماعیل خان صاحب، چې اوس خو د طالبانو د ډلو شمېره د شلو نه هم اوښتې ده او دا مذاکرات کچری دا کم ته روډ میپ وای تاسو یا دی ورته وای چې یو نقشه به جوړیږي، که جوړ شي نو د طالبانو کم یو ګوند داسې دی چې هغه به افغان حکومت سره مذاکرات ته پاره کینی؟
دا چې د مختلف ګروپونو په نخ غړي دي، لکه غړ کټ ګروپونه چې کوم دي چې خو تاسو راکینو عبدالله صاحب د افغانستان چې پرزیکټیو په دلی کې دا ویلي چې واړه واړه څو ګروپونه دي چې هغه تیار دي چې افغانستان سره وصلتي دي، افغانستان حکومت سره خبرې ترې روانې دي. غټ ګروپونه چې کوم دي، مثلا د ملا اختر منصور صاحب یا د حقانی د شبکې د دې باره کې د امریکې ډېر زیات زور دی، د افغانستان زیات دغه دی، ځکه چې هغوی په خیال کې پاکستان په دغه ګروپونو باندې څه اثر لري او کوي شي چې دې ته تیار کړي چې خبرو کابل حکومت سره خبرو ترو ته کړي.
او اسماعیل خان صاحب، تاسو څه ګورئ چې دغه ګروپونه چې کوم دوی غواړي چې هغه دیا دی تمه کوي چې هغه به مذاکراتو کې شاملېږي، نو د هغه لخوا هم پوزیټیو ساينز یعنی سن مثبته اشاره ملو شي دي؟
د ما کله چې شاپ شاخص خبرې سره روان دي چې دی تیار خبرو ترته، اوس پوری داغي دا خدا سے خبر نه درغله نه هم نه کړي او هم نه کړي داغي نه دا ګمان کیږي چې کیدی شي پسنه شکل کې دي خبر او توب دکینی.
او اسماعیل خان صاحب د پاکستان او د افغانستان د چارواکو پروستیو کې په یو بل باندې د تورونو یا تهمتونو لړۍ کې کمه راغله دی خو پروستیو کې دوړو هیوادونو په واس کې په یو بل باندې بے باوري تورونه لګولې دي. تاسو فکر کوئ د دې بے باوري کچه راکمه شوې ده اوس؟
بس دې چې څه لږ پرمختګ خو شوې دي. که تاسو ګورئ سور وړاندې د افغانستان د درې وړاندې د افغانستان ډایرکټر جنرال د اپریشنز راغلو پاکستان ته دی چکو ته بجټ کړو د افغانستان ننګرهار صوبې کمانډانه مشر کوټ کمانډر راغلو پېښور ته دلته کې د پېښور کوټ کمانډر سره ملاقاتونه کړو. بیا په کې د دواړو ملکونو د استخباراتو د مشرانو غونډه هم وشوه. نو کوشش خو همدغه دی ځکه چې دی کې صرف د دواړو ملکونو نه دي چین او امریکا پکې هم شامل دي. نو دا وی هم دا خواهش دی او ګوري چې د فلاره څخه فلاره پیدا شي ټول ملکونو ترمنځ ثابت دي مادي چې کومه دا کم شي او فضا ماحول چې کوم دی خبرو تر د پاره سازګار کی.
او پلنډو ټکی باخرې پښتنه کوو چې د چین او امریکې په دې مذاکراتو کې اهمیت تاسو څنګه وینئ څنګه ورته ګورئ؟
ډېر زیات دی ځکه چې دا امریکي په خپل خو یو فعال رول لوبي په دواړو ملکونو کې خپل دغه لري. خو د چین شاملېدل د دې لپاره ضروري چې چین د پاکستان سره اړیکې ډېرې زیاتې شي او اعتماد هم کوي دواړو ملکونو په یو بل باندې. هغه د مبصر په حیث باندې نه چې دې لپاره چې کومې دا خبرې روانې دي هغه په مثبته لاره مخې ته لاړ شي.
ډېره مهرباني اسماعیل خان صاحب.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی تاسو زمونږه غږ ته واشنگتن ډی سی نه نیخ منی غوړې قدر منو کتون کو اوریدونکو. پاکستانی چارواکي وایي چې په کوټه کې نن په ځان مرګي بریټ کې لکتر لگا لستنان وجلی شوې دي چې په کې شپږ د اف سی اهلکار وو. په دې کې چارواکو تر مخه په سیکل باندې د غزان مرګي بریټ کون کی هدف چي دي دا د اف سی ګاډیو. په بلوچستان کې پرستیو کې تشدد زیات شوی دی. دا په وسیلو باندې مالدارا صوبه ده او د غلطه کې د بلوس ملت پالو لخوا د خپل حقوقو لپاره مبارزه هم روانه ده. د دې ورستی بریټ پړه پاکستان تحریک طالبان فضل الله ډلی پر سر اخیستې ده. نور تفصیل د سیمینا په ویډیو رپورت کې حمید الله تاسو ته وړاندې کوي. حمید سمسور
چارواکی وی دغه پیښه د کوټ شار پر عدالت سړک باندې رامنځته شوله. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي سکتر اکبر حسین دورانی وویل چې دا ځان وژونکی برید وو. د په خبره چې پر موټر سایکل باندې سپاره کس د ملیشه قواو هغه ګاډۍ چې عسکرې د پرایزو لادا کولو وروسته بیرته خپل هیډ کوارټر ته اخیستی وو. د کچاری او د میسپل کارپوریشن له لیاقت پارک سره نږدې له دغې ګاډۍ سره خپل موټر سایکل ټکر کړي چې په ترڅ کې زورور چاودنه وسوالا. چارواکی وی چې تر اوس مهاله پوری په دغه پیښه کې د څلور ملیشه قواو عسکرو په شمول باندې نه کسان وژل شوي دي. په دوی کې 15 ولسی خلک دي. په وژل شوو کې یو شزه هم شامل ده. چارواکی وی چې څلويش کسان ټپیان شوي دي. په دوی کې 14 د ملیشه قواو عسکر هم شامل دي. 18 ټپیان شوي کسان چې میچ روختون ته یوړل. ډاکټران وی چې د 15 ټپیان شوو وزه ناسمه ده. اکبر حسین دورانی وویل چدا د امنیت خوندې ساتونکو ادارو عملیات کوي. حمله دغه سبب موږ له چیلنجونو سره مخامخ یو او موږ به د دې مقابله کوو. د پولیسو آی جی حسن میبو بیا وویل
اور آج صبح بھی ایک واقعہ میں پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. ڈاکٹر کی سوٹر انہوں نے جہاں پہ ٹارگٹ کیا ہے وہ ایف سی کو ٹارگٹ.
لیوی میشت زخه امنیت خوندی ساتونکو دلته هدف ګرځي. په دوی کې تر ټولو زیات پولیس هدف سوی دي. نن سهارم پر پولیسو باندې بریټ سوی وو. د چاودنې له سبب د اپسی دوی ګاډي تباه سوی دي. د شاوخوا ودانیو ته هم زیان رسیدلې دي. بموجون کې ډلی وویل چې په دغه چاودنه کې لسو زخه تر 15 کیلوګرامه پوری چاودیدونکو مواد کارول سوی دي. تر دې لمخه نن سهار د سریا په سیمه کې پر پولیسو باندې بریټ وسو. یو پولیس اسکر وو وجل سو درې بیا ټپیان سوي وو. تیر میاست هم پر پولیسو باندې پنځه بریدونه تر سره سوي وو، یویس پولیس وجل سوي وو، تر شل زیات ټپیان وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
کتونکو هم په دې حق لا یو سیړنیز راپور سیج موږ همکار انوشروان کلندر تاسو ته تیار کړی دی، تاسو وړاندې کوو.
د پاکستان په خیبر پختونخوا، قبایلی سیمو او بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. دغه پیښو د پاکستان د حکومت لخوا د ترهګرۍ د نوغې اوښکلو لپاره جوړ کړی شوی کامی اکشن پلان باندې د اولس نیوکې او پختنې نور زیاتې کړې دي. د خالی پورز د بلوچستان سرخار کوټه کې په امنیتی ځواکونو شوې ځانمرګ برید او د دین وړاندې د خیبر پختونخوا چارسدې په باچا خان پوهنتون د برید ترڅنګ د نوي کال جنوري په میاشت کې نږدې تر شلو پورې لوی او وړو پیښو او د دغې اکثره پیښو ذمهوارې د طالبانو لخوا اخستلو په اړه څېړنکاران وایي د پاکستان امنیتي معاملات یې ډېر زیات بیا پیچیده کړي دي. د کوټه څخه تعلق لرونکي خبریال او څېړنکار شهزاده ذوالفقار نه چې مو په بلوچستان کې د پاکستاني طالبانو ډلو زیاتېدونکو بریدونو په اړه پوښتنه وکړه چې بلوچستان کې د بلوچ ملت پاله وسلوالو ډلو په ضد د ډېر مودې راسې روان عملیاتو په لویه شمېره کې په دغه سیمو کې د امنیتي ځواکونو موجودګۍ باوجود بیا هم طالبان څنګه دومره په اسانه سرخار کوټه کې امنیتي ځواکونه په نښه کوي. نو شهزاده ذوالفقار خپل څېړنه صدارنګ شریکوي.
د افغانستان کراس بارډر چې دی د دې لپاره، کراس بارډر موومېنټ چې دی د دې لپاره ډېر آسان دی. دوی او خاص کر د جوب چې هلته د ضرب عذب شروع شوی دی په وزیرستان او په فاټا کې، نو دغه ځای چې دی دوی تشکېدل راغلی دی او لا مالا یو لینک خو د غم ستاد سیکټرین کم خلک لکه لشکر جنگ وی دی، لکه چې لشکر هغه جیش الاسلام دی، نو دا ډیر زیات کنیکشن سا ډیر زیات دی بل سره مرسته کوي او ډیر په آرام دی لپاره شلټر ملاویږي او ډیر دلته هغه بارود او کم شان چې دوی لپاره دا وسا چې دوی اټیک کوي ډیر آرام کولی شي او په کوټه لپاره دا یو الارمینګ هم دی.
د خیبر پختونخوا وتلې خبریال او څېړنکار اکیل یوسفزی وای پاکستان په خلخ وای چې د افغانستان په اړه خپل پالیسی بدل کړي، خو حقیقت دا دی چې د پنجاب په خوره د پنجاب تندروه اسلامي او کشمیری ډلو د موجودګي او دغه ډلو آزاد نقل او حرکت د پاکستان امنیتی مسله ډیره پیچلې کړې ده، بلکې دغه مسله د افغانستان نه هم ډیره زیاته پیچیده ښکاری. دینور صدا سی وای
المیه دا چې د پاکستان ایشو دا پاتې شوی ده، یا مسله دا پاتې شوی ده چې دته په کشمیر کې داسې تنظیمونو ضرورت دی چې هغه تنظیمونه نه صرف دا چې په کشمیر باندې یا په هندوستان باندې فشار واچوي، بلکې هغه په افغانستان کې بیا خپل عملیات پیل کوي او د تعلقات چې دي د افغانستان سره هم خرابېږي، د امریکا سره هم خرابېږي. خو دی وایي چې زما دغه په کشمیر کې دا مجبوري ده او هغې ته دی د حق خود ارادیت د جنګ هم ورکوي، د جدوجهد هم ورته ورکوي. دغه رنګ یې په پنجاب کې د اویاو نه زیات د اویاو نواله د سلو پورې تنظیمونه دي چې هغه د دو وزارت داخله او د انټلیجنس ایجنسیانو په خپله باندې کل ادم ډکلیر کړي دي. خو د هغو خلاف مونږ د کتل د نېشنل اسمبلی لاندې د هغو خلاف هغه څه رویانه ونه شوې کوم چې په پاټا کې په خیبر پختونخوا کې کېده. نو دغه د دې کوم تضاد بیانی ده یا د دغه پالیسۍ کې کوم ابهام ده، نو هغه د دې مسله ډېر پیچیده جوړه کړې ده.
څېړنکاران وایي د خو بد طالبانو زړه پالیسۍ کې پنجاب کې په عمل په نظر نه راځي. اسلام آباد کې د حکومت مقابله کې د سور جماعت مولا عبدالعزیز طاقت ورخکاری د ترهګرو ډلو صلاحیت د امنیتی ادارو د امن په ځای کولو داوی چیلنج کوي، او خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پاک چینا کوریډور په مسله او فاټا کې د اف سی آر په مسله د دغه سیمو د اولس سره غیر سنجیده معامله شړي. نو بیا نشي کېدی چې د امن داوی په رښتینو خوب کې بدل شي.
وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے تاسو زمنګا غږ د واشنگتن ڈی سی نه نه خپل غوړې قدرمنو اوریدونکو کتونکو د پاکستان مسلمانګ نواز ډلی حکومت تیر سمو دی راهسي د اپوزیشن یعنی مخالف سیاسي ډلو سړنکارانو او د مدني ټولنې د غړو لخوا د فشار سره مخ دی چې کم نېشنل اکشن پلان یا د ترهګرې پر ضد قامي تګلارې جوړ کړې شو او په دغه عملی کولو کې ناکامه شوې دي. خو ولې د دې هر څه باوجود چې دا تور پی لګي چې ناکامه شوې دي، نن د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی حکومت ته اعلان کړی دی چې هم په قامي تګلارې کې شپږ نقطې نور زیاتې کړي دي او په هغه کې یو دا هم ده چې د سی پیک یعنی د پاکستان او د چین ترمنځ چې کم اقتصادي راداري ده د دې تحفظ به هم د دغه ترهګرې پر ضد جګړې د پلان برخه وي. سړنکاران وای چې حکومت د وړاندې نه په هغه زړو نقطو عملی کولو کې ناکامه شوې دي. بنیادی خبره دا ده چې عملی کار پکار دی، د دې نقطو نه سن جوړیږي. نور تفصیل پیر ولایت شاه په دې رپورت کې.
مطبوعاتی رپورټونه وایي چې د پاکستان حکومت د ترهګرې په ضد اعلان کړی شوی شل نکاتی تګلاره کې د شپږو نورو نکاتو شاملولو فیصله کړې ده. یو شخصي ټلویزیون چینل د سرچینو د خولې وایي چې د ترهګرې د مخنیوي مرکزی ادارې نکتا حکومت ته د شپږ نکات د ملي تګلارې برخه جوړولو تجویز ورکړی دی او حکومت دا تجویز منظور کړی دی. دې نکاتو کې د پاک چین اقتصادي لارې تحفظ او د دینی مدرسو ترڅنګ د ملک ټولو تعلیمي ادارو په نصابو کې د اصلاحاتو وړو نکتې شامل دي. دغه شان د کمشمیر او فرقو تحفظ یقیني جوړول د فرقاوریت د خاتمه او ټول استخباراتي ادارو باندې ګډ یو طریقې کار خپلول نقطې به هم د ملي تګلارې برخه جوړولې شي. دا رپورت په یو داسې وخت مخې ته راغلی دی چې باچا خان په هنتون د پیښې وروسته را پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرې په ضد ملي تګلارې عملی کولو په سر د سختو ټکونو سره مخ دی او مخالفه ګوندونه د فوج او د حکومت په اغه داوو باندې سوالونه راپورته کوي چې د اپریشن ضرب عزب او ملي تګلارې باندې عمل درآمد لکبل ترهګرو ته سخت زیان رسولې شوې دي. مخالف سیاسي ګوندونه او سیړونکو لوی اعتراض دا هم راپورته کوي چې مرکزی حکومت لا تر اوسه پورې د ترهګرې د مخنیوي لپاره مرکزی اداره نکټه هم فعال نه کړې شو. د کوم ژمنه چې په ملي تګلاره کې شوې و، بلخوا د نکټه مرکزی رابطه کار احسان غنی هم دا اعتراف کړی دی چې د خپل اداره فعال کولو کې د مشکلاتو سره مخ دي. یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې د ویلي چې سرکاري ادارې او صوبایي حکومتونه د سره همکارے نہ کوي.
کچھ پروونسز ریلکٹنٹ ہیں ٹو پارٹ ود آفسرز، کچھ ڈپارٹمنٹس جہاں سے آفسرز ہمارے پاس آنا چاہ رہے ہیں اور پروونسز ان کو آنے نہیں دے رہے ہیں. ڈپارٹمنٹ سے ہم نے آفسرز مانگے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں بھیج رہے ہیں.
دی وای چې د ترهګرۍ د واقعیاتو مخنیوي لپاره نکټه په مطلوبه وسایلو کې حل ځلې کوي، خو دا حل ځلې اله نورې موثره کیدلی شي چې د نکټه د سوري لاندې جاینټ انټلیجنس ډایرکټوریټ یا استخباراتي ادارو باندې ګډ یو شریکه اداره فعال کړي شي. او د احسان غنی په وینا چې کله زه د دې ادارې لپاره د صوبایي حکومتونو او سرکاري ادارو نه اهل افسران غواړم، نو هغوی ماته دغه مطلوبه افسران او چارواکي راکولو نه انکار کوي. د یو پوښتنې په جواب کې د نکټه مرکزی رابطه کار اویل د ملي تګلارې د لاندې د دینی مدارسو رجسټریشن او دې کې د اصلاحاتو په اړه د حکومت او مدارسو نماینده تنظیمونه سلا شوې دي او ډیر زر به په دې باندې عمل درآمد شروع شي. ملي تګلاره کې چې د کوم شپږو نورو نکاتو د اضافه خبره کیږي، هغه کې یو نقطه د پاکستان او د چین ترمنځ اقتصادي لارې تحفظ یقیني جوړول دي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو او سیړنکار حسن عسکري په دغه ممکنه حکومتي فیصله باندې حیرانتیا څرګندوي او دی وایي چې حکومت په اغه مخکنه شل نکاتی تګلاره عملی کولو کې ستوره کړی ده چې لا پکې د شپږو نورو نکاتو اضافه کوي.
اور مزید نکات کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اور جمع زبانی جمع خرچ کی بجائے عملی اقدامات کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ملیٹنسی کے لیے شہروں میں ہمدردی موجود ہے اور اس کے علاوہ ان کے سمپتائزر موجود ہیں، ان کو ڈیل کرنا سول حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے، نہ کہ چائنا پاکستان کوریڈور.
که حکومت انتها پسندی او ترهګری ختمول غواړي، نو رمبه د ملي تګلارې د لاندې د ترهګرو په اغه سہولتکارانو باندې لاس واچوي سوک چې د پاکستان په هر یو خار کې موجود دي. په زید د دې چې اوس د اقتصادي لارې تحفظ هم ملي تګلارې کې شامل کړي، د کم مقصد لپاره چې د پاکستان د فوج او حاضر سرویس جرنل په مشرۍ کې د مخکې نه یو خصوصي یونټ جوړ کړی شوی دی. د باچا خان په هنتون د پیښې وروسته مخالفه ګوندونه خپل اغه موقف تکراروي چې حکومت د ملي تګلارې د لاندې د ترهګرو ترهګرو په ضد عملیاتو کې د خپل پردي نکار اخلي او د پیپلز پارټي او عوامي نشتل پارټي د ریز د چې ترسو حکومت پنجاب ایالت کې کلدم تنظیمونه نوي په نخه کړي تر هغې د ملي تګلارې د عملي کېدو امکانات د نش برابر دي. بلخوا په مرکز او پنجاب ایالت کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په خپل ځان باندې پنجاب کې د تندرویو ډلو سره د همدردۍ لرلو تورونه ردوي او د ګوند د ریز د چې روانکاري که هر څوک وي د هغې خلاف به کاروایی کولی شي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیور ریڈیو اسلام آباد.
گرانو اوریدونکو کتونکو دا وایس آف امریکا ڈیور ریڈیو او ٹی وی دا په پاکستان کې د پی آی اے کارکونکو احتجاج په پنځم ورځ هم دوام لرل. د دې احتجاج له وجې څخه 1500 څخه زیات پروازونه چې د ملک سره د بندې او د ننه به الوتل هغه منسوخه شوي دي. دا کم د عمل څخه د حکومت د اربونو روپۍ نقصان شوي دي. په دې هکله زموږ همکار د کراچي څخه یو تفصیلي راپور وړاندې کوي فضل عزیز.
د پاکستان د قومي فضائي کمپنۍ پی آی اے ویان دانیال ګیلانی وایي د پی آی اے د کارکونکو او پایلټانو د کاربندیز له کبله په 15 ورځ هم جهازونه ولاړ دي او تر اوسه پورې په ملک کې دننه او د ملک نه بهر تلونکو او راتلونکو د 1500 نه زیات جهازونه منسوخ شوي دي. ډیوی ریډیو سره خبرو کې نوموړي وویل د دغه کاربندیز له عمله حکومت ته په عربو نورو په تاوان واوړېدو. دانیال ګیلانی وویل د پی آی اے ټیکټونو والا مسافرو د پاره د نورو جهازونو انتظام کولای شي او پر اتلونکو څو ورځو کې به د خلکو ستونزې کمې کړي شي. چارواکو د جمعې په ورځ ویلي وو چې په خصوصي توګه بهر ملکونو او عمرې له د اتلونکو مسافرو د پاره انتظامات شوي او په انتظار ناست خلک لیږل شوي دي. خو د کراچۍ په ایرپورټ هوټل کې ناست د کویټ نه راغلي کسان چې عمرې لزی وای نن په 15 ورځ هم لا په هوټل کې ناست یو. دغه پښتنه مو چې د پی آی اے د بیان نه وکړه نو هغه ویل په دغه اړه مونږ د سعودي د فضائي کمپنۍ سعودي ایرلاین سره خبره شوي او هغه جهازونه عمرې د تلونکو کسان راولي او د دلته نه نور بوزي. دی وایي د اتم تاریخ د ګل د ورځې پورې به دغه سلسله هم سمشي. بل لور ته د کراچۍ په هوایي ډګر د پی آی اے کارکونکي د ادارې د مرکزي دفتر مخې ته په احتجاج ناست دي. د پایلټانو د اتحادیې پال پا مشر ویلي پایلټان رضا دي چې راشي او جهازونه والوزوي. خو د پی آی اے د کارکونکو لخوا حکومت سره د خبرو دپاره جوړې کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ ویلي زیاتره پایلټان دوی سره په کاربندیز کې ملګري دي او زیاته کړې ده چې څو پورې حکومت د ادارې خرڅولو پریکړه بیرته نوي اخستي کاربندیز به روان وي. ولې د حکومت د نشکاری کمیشن مشر محمد زبیر تیر ورځ د پی آی اے د کارکونکو سره لیدلی او ویلی وو نن د خالی په ورځ به د حکومت او کارکونکو ترمنځ سلار جوړ شي. ولې نن نوموړي ویلي د کارکونکو کمیټې د خبرو تکینی او د یو بل په خبرو دي ځان پوه کړي. خو کارکونکي وایي هیڅ نتیجه خیزې خبرې نه دي شوي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، کراچۍ.
وایس آف امریکا ډیور ریډیو دی تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نه باندې غوړې قدر منو کتونکو اوریدونکو مونږ سره اوسېږي. په دې خبرونه کې به تاسو ته هغه رپورت هم وړاندې کوو چې د انټرنیشنل مانیټری فند یا آی ایم ایف لخوا پاکستان ته 1.9 میلیون ډالر قرضه ورکړې شوې ده. دغه به څومره ګټوره وي په اقتصاد باندې به څه اثر وي؟ خو اول زو سی پی ایک یعنی د پاکستان او چین ترمنځ چې کوم اقتصادي راداري ده په دې کې د وړو ثبوت حقوقو خبره دا له حل نه ده. وفاقي حکومت د پاکستان هغه دوه وړې صوبې بلوچستان او خیبر پختونخوا چې په دې باندې کوم تحفظات دي لارې پنجاب ته اړولې شوې ده، غټي ټولې خوړلې شوې دي، د دغه پختونو جواب لا نه دی ورکړي او د مدني ټولنې لخوا د غلطه د سیاسي ګوندونو لخوا اوسه پورې هم دغه تور لګول کیږي چې پنجاب ته دوی برخه اخلي، دوی ته خپل حق نه ورکي. نور تفصیل د نن په رپورت کې مدثر شاه وړاندې کوي چې په دې باندې واره بیا مدني ټولنې لخوا چې دی یو بریفینګ ورکړل شوی دی هغه ګوندونو ته چې په خیبر پختونخوا کې په حکومت کې نه دي، چې دغه مبارزه سرنګه مخ په وړاندې بوتللی شي. تفصیل تاسو ته وړاندې کوو.
هسی خو پختونخوا ولسی تحریک د چاینا پاکستان اقتصادی راهداري په موضوع یو شمیر پروګرامونه کړی دي. خو دا ځلې سیمینار ته د هاغو ګوندونو استازي را بللو د کوم چې پارلیمان کې نمائندګي نشته، او مقصد یې دا و چې د راهداري په بابلت د راپورته شو شخړو په حق له دې دریض هم واوري. دې ګوندونو کې ان پی ولی، عوامي ورکرز پارټي، مزدور کسان پارټي، جمعیت علما اسلام نظریاتي، پختون محافظ تحریک او پاکستان وومن مسلم لیگ شامل وو. او دغه موقع ټولو ګوندونو د خپل دریځ وړاندې کولو په وخت وویل دی به هم لکه د نورو پارلیماني ګوندونو په شان د راهداري مغربي لارې جوړولو لپاره خپله مبارزه کوي. او په دغه مهال د ان پی ولی د زنانه او مشر میرمن نهر اورنګزیب کاسی ډیوه راډیو ته وویل پښتنو سره د تیرو اتو شپېتو کالو راهسې زیاتې روان دی، او اوس باید دې ته د پای ټکی کېښودل شي.
د پښتنو سره جی د 1947 بعد ظلم را روان دی، د باچا خان سره ظلم وسو، د ولی خان سره ظلم وسو، د بنگالیان سره ظلم وسو، نن بیا د پښتنو سره ظلم روان دی. دا جی دا د پنجاب پاکستان دی، دا د پښتنو پاکستان نه دی. کدی ته پاکستان عزیزی، د پاکستان سامنیت عزیزی چې پاکستان دی قائمی، نو دا راهداری به دی جوړ کی، دا کوریډور به دی جوړ کی، اور کدی خپل واړی چې پاکستان مات شي نو دا کوریډور به دی نه جوړ کی، اور پختانه او پیوزی کسی، اور بیا الله مستقبل نصیب را کیجی.
تغرز د نور گوندونو مشران هم ویل پاتوشتم مای وزیر اعظم نواز شریف ټول گوندیس کانفرنس کې سیاسي مشران سره ژمنه کړې و چې د راهداري په مغربي لارې بډون بیا کار شروع کیږي. خو بیا عمل کې داسې ښکارا نشوه، او د احتجاجونو نه پس وزیر اعظم یو ځل بیا په 15 جنوري مجبور شو چې ټول گوندیس کانفرنس راوبلی. خو دای ویل تر دې وخت د دغه کانفرنس کاروای لیکل شوی مخ ته نه راغلی، او صرف یو پور کړی شوی دی چې هغه هم ډیر شکونه پیدا کوي. او د جی یو آی نظریاتی د مطبوعاتو څانګې مشر زبیر انجم وایي اقتصادي راهداري د پښتنو د ژوند او مرګ مسله ده.
د دغه کوریډور سره د خیبر پښتونخوا او د پښتنو د ټول سیمې معاشي او معاشرتي وسایل ټول تړلې دي. که د کوریډور دا مسلې ته ونه کتلی شول او انصاف ونه کړی شو، بیا به مسایل ډیر زیات شي. مونږ زکه غواړو چې مسایلو نه ځان خلاص کو. مخکې د ډیرو مسایلو ښکار دی پاکستان، مونږ نور ښکار کول نه غواړو، او غواړو چې پنجابیان دی په میز را سره کینی او خبره دیو کی د ټوپک د جنگ او د جدل نه مودې د خدای د پاره وساتي.
رسته د متفقه اعلامیه په شکل کې د ټولو ګوندونو مشران هوډ کو چې نور بدای په پر امن احتجاجونو لاس پورې کوي تر څو چاینا پاکستان اقتصادي راهداري په ټاکل شوی لارې جوړ شي. او دای ویل دی لړکی فروری او مارچ مهمه میاشتې دي، ځکه چې مئی کې بیا د بجټ جوړېدو عمل شروع شي، او وفاقي حکومت په پدې مجبورۍ چې بجټ کې مغربي لارې لپاره پیسې وټاکي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، پیښور.
بخیر راغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
ګرانو اوریدونکو او کتونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دی. د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا و پاکستان ته 490 کروڑ ډالر پیکج ورکول سوی دی. مایرین ویایي چې په کار دی چې پاکستان هم په ملکي د اقتصادي ترقی دپاره سختي فیصلې وکړي. په دې هکله یو تفصیلي راپور تاسو ته وړاندې کوي ریاض حسین.
په داسې حال کې چې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF له اړخه د پاکستان لپاره د 50 کروڑ ډالر بیل اوټ منظوري ورکړې شوې ده، ماهرین وایي چې باید پاکستان هم د ملک دننه د اقتصادي ترقی لپاره سختې فیصلې وکړي چې په خپلو خپو باندې ودرېږي. څېړنې وایي چې د قرضې دغه منظوري د 10 جایزې د لاندې چې پکې د پاکستان د اقتصاد مثبت اشارې ورکړې شوې دي، نو وروستو داتې هم څرګندېږي چې د پاکستان اقتصاد روان کال 2015 او 2016 کې 4.5% ترقی وکړي. تیر کال کال د پاکستان په اقتصاد کې 4.2% ترقی ریکارډ کړی شوی و. د پاکستان د اقتصاد وزیر محمد اساق ډار وینا ده چې د نړیوالې ادارې IMF سره د شوی معاهدې لاندې د ملک دننه د اقتصادي اصلاحاتو او توانای بحران د کمی عمل مخ په وړاندې روان دي.
پاکستان's economy has progressed despite legal and energy challenges.
دوی وایي چې د پاکستان اقتصاد د قانوني او توانای د مشکلاتو باوجود مخ په وړاندې تللی دي. د نړیوالې ادارې IMF د پروګرام لاندې د ملک په اقتصاد کې اصلاحات روان دي چې پکې د قرضو په کار راوستل، ترقی او د توانای په بحران باندې قابو موندل دي. په تیرو شپږو میاشتو کې د ملک دننه په ګرانې کې 2.1% کمی راغلی دي او د بجټ خسارات د تیر کال 3.8% نه روان کال 0.3% تراکو ده شوې ده او د ملک دننه د تاواني قامي ادارو د خرڅولو عمل هم جاری دي. د حکومتي شمیرې مطابق دا وخت د پاکستان دننه د زر مبادله ذخیره 0.15 بلین ډالر ته رسیدلې ده چې په کال 2014 کې 11 بلین ډالر وه. خو ماهرین وایي چې پاکستان د IMF د پروګرام لاندې د قامي ادارو د خرڅولو په وخت ګڼ شمیر مشکلات هم لري چې پکې موجوده د پاکستان د هوایي جهازونو د کمپنۍ PIA بحران هم شامل دي. د پاکستان دننه 8 داسې قامي ادارې په ګوته کړې شوې دي چې د ګټې په ځای په تاوان کې روانې دي او په دغه ادارو کې PIA او د پاکستان سټیل مل هم شامل دي. څېړنې وایي چې دغه ادارې هر کال د پاکستان حکومت نه 15 بلین ډالر خوري او دغه پیسې د IMF له طرفه د قرضو په صورت کې ورکول کیږي. په دې حق له د اقتصاد ماهر حق نواز خان وایي چې د یو سیاسي حکومت د لپاره دغه فیصلې ګرانې دي خو د ملک دننه د اقتصادي مشکلاتو په صورت کې داسې فیصلې کول ضروری دي.
بعض اقدامات داسې دي چې پاکستان اقتصاد په مشکلات شته مخې ته تر اوسه پورې زموږ چې کومې خرچې دي دا زیاتې دي او زموږ چې کوم پروټیکټ دی او کوم نور داسې محصولات دي او وسولیانې دي هغه کم دی، آمدن کم دی، نو د هغې په منځ کې چې کومه خساره ده د هغې د کمولو لپاره څو ګامونه داسې پورته کول کېږي لکه کاغت یا ده یا کریلوی ده یا مطلب نورې داسې ادارې دي د هغې نه حکومت ته فایده نه بلکې نقصان کېږي. هغه خرچې پوره کولو لپاره بیا د نورو ملکونو نه او د نړیوالو مالیاتي ادارو نه کوم قرضې اخیستل کېږي دا هم په قوم باندې او په خزانه باندې یو بوج دی. مشکلات خو دي، سختې تیر فیصلې کول او ترخی ګولې تېرول دا خو پکېږي.
یاد دي چې دغه رقم د کال 2014 د 6.4 بلین ډالر د IMF د پروګرام برخه ده کومه چې په هغه وخت کې د پاکستان معیشت ته د مشکلاتو په صورت کې منظور کړې شوې وه. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا ریډیو، مردان.
دار وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے تاسو زمنګا غاګ د واشنگتن ڈی سی نه نیخ منی غوره قدر من اوریدونکو کتونکو مونږ سره سیګه په دې پروگرام کې به مونږ تاسو ته مطبوعاتو ته کتنه او دې سره تړلې نور رپورټونه مرکې د سیمینه هم تاسو ته وړاندې کوو. خوزو علي هاغه سیمه د خیبر پختونخوا چرته چې د تعلیم، صحت او ځوانانو ته د اسانتیاو په اړه باندې یو شمیر مشکلات دي. د دغه ځای حالات څنګه دي، د خپل مسلو په حق لباندې خلق سوای د ډیوا رادیو خبريال احسان محمد خان علي ته تل دي ډیره مشکله لار ده د علي او د غلطه کې ډیر مطبوعات هم نزي ګورو چې دوی د دغه زینا ویډیو رپورت کې د هغه زی خلکو سره چې کوم خبرې ترې کړي په هغه باندې تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. اډیو رپورت کې
درنو اوریدونکو دا وخت ز د علي تحصیل هډ کوارټر بازار په بنه کې ولاړ یم. د علي تحصیل چې نزدې 2 لک مجموعي آبادی خودل کیږي. دا وخت ز ګورم چې کوم غرونه دي د کوپری، شید کندو غر، دغه شان چیل، گنجا، د خاپیرو، سوکای، دا غرونه دي د واوري ډکتی او دغه سپین غرونه ماته ښکاریږي. د دې سره سره بل اړخته کوشګرام، دمتای، اشاربن، پښتو، دغه غرونه سوکی دي دا مخکاریږي. د دې په منځ کې دغه د بنی بازار دی او د بنی بازار په منځ کې زه ولاړ یم چرته کې چې تحصیل هډ کوارټر روختون دی او ورسره بل کوم ودانه دی دغه د اسیسټنت کمشنر د هغه دفتر دی. دا وخت د ما سره یو شمیر خلک په دې ځکه موجود دی. د دې سره خبره کوو چې علي تحصیل کې جوان څنګه دی، کوم ستونزې دي، د دغه ستونزو په اړه به راته وي. ورور خپل نوم راته وخیا او د صحت کوم اسانتیاوي دي په دې حق راته ووایا چې دلته کې کومې اسانتیاوې دي؟ ډاکټران شته، روغتونونه نور هم شته، او په دغه روغتون کې تر کومه حده پورې علاج کیږي؟
زما نوم شاد محمد دی جی، د هډ کوارټر هسپتال دی سر. دی جی کې هډ کوارټر هسپتال دی خو څه پکېشته نه سر، لکه د سرکاري صرف یو ډاکټر دی پکې، اوس پورې فی میز ډاکټر پکې ما ونه کتا.
تاسو وایا اسانتیاوې نشتی یا کمی دي، نو بیا د دې ځنه علاج د پاره چرته
دی؟ ځنه بیا سر ډایرکټ ابتاباد پورې ځي، نو هغه لارې کې ځنه کسان دري چې قسمت خو ورسي، ځنه کسان دی جی لارې کې وفات جی.
او څومره لار ده
سر؟ لار خو ډېره زیاته ګرانه ده، ځکه ډېره زیاته کړي دي پکې. بیا دی ځنه چې هلته رسي نو کم سه کم شپږ ګنټې لګي سر. اولنې خو دار چې دی جی کې کوم امبولانس زمونږ دی جی، هغه هم ځنه ټیرونه چې هغه خراب وي، نو هغه اوس پورې ما چس دغه ونه ک.
درنو اوریدونکو، دا وخت چې زه دغه روختون اړخ نه کوم د اسیسټنټ کمشنر دفتر دی، د دې طرف ته ځم، په لارې کې دغه نور خلک هم ولاړ دي، د دې سره خبره کوو. او ورور خپل نوم وخایا، او د تعلیم په اکله راته ووایه چې کومې اسانتیاوي موجود دي، سکولونه کالجونه دلته کې شته او که نشته؟
زما نوم ناصر کمال دی. د علاقې د تعلیم حواله سره الکانو هاي سکولونه داسې نشته چې په کې ساينس سبجیکټ پڑھاویږي، د الکانو کالج نشته، د جنکو داسې سکول نشته چې په کې د میډل نه پس تعلیم ورکول کیږي. کم مالدار خلک ته د دې نه لاړ شي بار تعلیم سبق داو کی، کم غریب خلک چې دغه ما غسی بس غریبانان پاتې دي، دغه نه غ چوکیدار او کلارک جوړیږي، سکول فنشتا کالج فنشتا، نو د سبق په کار د چي دي کې د سبق ته تعلیم ته توجه ورکړي شي.
درنو اوریدونکو، دلته د دغه بل چانه هم ته پوس کو چې رته وي د دې زیاتره خپل د معاش کومې ذری دي اغه سدي اورور خپل نومره تو خیا؟
زمانو مدد شاد جی، او دلته معاشي حالات خو ډیر په ګرانه مونږه تیرو، او دلته داسې څه فیسیلیټیز مونږ ته نشته چې مونږه پکې خپل خلق خپل روزګارو کې او خپل څه معاشي حالات ټیک کې. نو زموږ زیات تر خلق چې کوم دی هغه په لاهور کراچۍ کې تزي مزدورۍ لا مجبورۍ د لاسا او د غربت د لاسا، ځکه چې دلته غربت ډیر دی.
فصلونه کرته وای دلته کوم فصلونه کیږي؟ کار کاروندوم خلق کوي،
کار کاروند کیږي خو داسې خاص نه، زیات تر د جوار کې خلق او د شولو فصل کې دی روجو. نو دغه دوه فصلې او دا دوه فصلې چې کوم دی، نو دی کې خلقو ضرورتونه هم نه پوره کیږي پکې.
درنو اوریدونکو، اکتوبر میاش 2015 کال کې کوم زلزلہ راغلی و، هغه دلته ډیر زیانونه اړولې او سرکاري وداني هم نړولي وو. دغه کوم د اسیسټنټ کمشنر دفتر دی، درنو اوریدونکو دې ته د نن زم، او دغه لته چې کوم اسیسټنټ کمشنر دی د هغې نه تاسو کوم چې سرکاري وداني تر اوسه پورې جوړ شوی دی او کنه؟ جی اسیسټنټ کمشنر صاحب، که تاسو خپل نوم خیر ته وړم.
زما نوم بصیر علی رحمان خان دی. اول خو بس تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دونه ډېر زیته رااله دی، خلکو سره ملاو شوی، بازار وزټ مو کو، او د دوی خبرې مو اورېدې، د دوی مسائل مو اورېدې. خپل حق له بزدا خبرو کوم چې کوم ترسو چې د سرکاري ودانو خبرې دي، 2005 کې چې کوم زلزلہ راغلی و، نو کې پیرا او ایرا پرووینشل ګورنمنت طرف نه ډېر اکټیو، د مختلف ډیسټریکټس کې کار کړی دی، اغه ډیسټریکټس کې چې کوم کې نقصان شوی د الای په لیول باندې. اوس مسله دا ده چې دیزي کې چې کوم کارونه ایرا سٹارټ کړیو، نو بازي پروجیکټس خو د دې سرته ورسېده، بازي پروجیکټس اوسه پوره اغه سرته نه دی رسیدلی، او دا غي په حق له خلکو شکایت دي، د خلکو مسایل هم دي. بل دې زمن کې مونږه ډېر ریکوست کړی دی چې کوم ارباب اختیار دی تم دا خبره ترغوګه کړی ده، خو اوسه پورې دا غي سه خاطر خوا نتیجه نه دوتې.
احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، بنا الای.
وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی خبری خبرونه لیا دوام لري، او وس په تاسو ته وړاندې کوو و مطبوعاتو ته د کتنه، او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
په سعودي عرب کې اسلامي شرعي قوانین نافذ دي، او د هر جرم په سر د شریعت مطابق سزاګانې ورکول کیږي. هر کله چې په اسلامي شرعي قوانینو کې د ارتداد یا د مرتد کېدو سزا مرګ ده. په دې سبب سعودي عرب کې یو شاعر اشرف فیاض ته د خپل مذهب اسلام نه په اوړېدو یا په مرتد کېدو د مرګ سزا اورولې شوې وه، خو په دې کې اوس بدلون راوستل شوی دی. نن د امریکې مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز خپل د سر ادارې سعودي عرب کې دغه شاعر اشرف فیاض ته د مرتد کېدو په د اورولې شوی سزا د تفصیل په باب لا لیکلی ده. نیویارک ټایمز د خپل اداري په شروع کې لیکلی دی چې سعودي عرب کې شاعر اشرف فیاض ته د مرتد کېدو په جرم کې د سر قلم کېدو په اورولې شوی سزا کې بدلون راوستل شوی دی، او د ده دا سزا اوس 8 کاله قید، 200 کوړو، او د ټولو خلکو په وړاندې په خپل جرم او ګناه پیمانه ښکاره کولو ته راکمه کړی ده. خو نیویارک ټایمز خپل اداریه کې تپوس کوي چې د اشرف فیاض په صدا کې په کمی کولو به سعودي عرب د دولت اسلامي غوندې د کارونو کولو تورونو نه خلاص شي، ځکه چې دولت اسلامي هم د سعودي عرب په شان د خپل انتهایي مذهبي نظریې او د بیرحمه سزاګانو دپاره مشهور دی. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاتوي چې د اشرف فیاض دا نوې صدا په تیره نه اورولې شوې ده. دې نه وړاندې اشرف فیاض د توهین رسالت او یوې پردی ښځې سره د ناجایزه تعلقاتو مجرم ګرځولې شوی و. دا تورونه په د سره د نیولې شوو تصویرونو او د ده د شاعرۍ د یو کتاب په بنیاد لګولې شوي وو. د اشرف فیاض د شاعرۍ مجموعه څو کاله وړاندې سعودي عرب نه بهر په یو ملک کې چاپ شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې اشرف فیاض په خټه یو بې وطنه فلسطینی دی، عمر یې 15 کاله دی. دی په کال 2014 کې یو هوټل کې چا سره د بحث مباحثې کولو وروسته نیولی شوی و، خو بغیر د ستورونو لګولو زر خوشی کړی شو، خو سموده پس بیا ونیولی شو او د توهین رسالت تور پې پورې کړی شو. دغه گرفتارۍ نه پس دته د 40 کال قید او د 800 کوړو سزا واورولې شوه، او چې د خپلې دې سزا خلاف اپیل وکړو نو په جواب کې ورته د سر قلم کېدو سزا وورولې شوه. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې لیکي چې په روانه هفته کې د یو بل اپیل په جواب کې د ده په سزا کې بیا کمی شوی دی. د ده په سزا ټوله دنیا کې هنرمندانو او د بشري حقونو ډلو بد رد ویلي دي. اخبار لیکي که د اشرف فیاض د سزا خلاف بهر دنیا شور او غوغا نه وې کړې نو پته نشته چې د ده به څه انجام کېدو. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې لیکي چې سعودي عرب د خپلو سختو شرعي سزاګانو په سر په عالمي سطح سختې ملامتې سره مخ دی. په سعودي عرب کې د وهابي مسلک سخت دریده اسلام نافذ دی. هم دې مسلک نه دولت اسلامیه او نورو جهادي ګوندونو هم اثر اخیسته دی، او د ملک عدلیه هم د دې مسلک د سخت دریده عالمانو په ولقه کې ده. نیویارک ټایمز خپل اداریه په دې الفاظو ختمه کړې ده چې د سعودي عرب حاکمانو ته اوس موقع ده چې شاعر اشرف فیاض ته ورکړې سزا ختمه کړي، ځکه چې امریکا کې د اهل قلم د پن امریکا نومي تنظیم په نیز د شاعر اشرف فیاض کار په ساده الفاظو کې صرف د انساني فنکارۍ څرګندونه ده.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د قدرمنو کتونکو اوریدونکو، دا وخت د پېښور زلمی چې کوم ټیم دی د هغوی میچ خو روان دی. تاسو ته بوئ چې په دې ټیم کې یو لوبغاړی اصغر علي چې تعلق یې د چمن سره دی، ډیر تکړه لوبغاړی دی او تیره ورځې کم کیچونه اخیستي او نن یې هم بالینګ ښه کړی دی، وکټ یې اخیستي دي د لاهور قلندر خلاف. تیره ورځ د اسلام آباد یونایټیډ پر ضد یې هم ښه لوبه کړې وه. د پاکستان سوپر لیګ کم چې دا ټورنمنټ دی دا په اول ځل کیږي، د دې ډیره فائده دا ده چې د لرو پروتو سیمو نه هغه لوبغاړي چې چاته به په قومي ټیم کې مقنه ملاوېدله، دوی به داسې په اسانۍ سره غټو میدانونو ته د پاکستان په کچه په نړیواله کچه نشو راوتلې، موقع ورته ډېرې کمې ملاوېږي، ټیلنټ قابلیت پکې ډېر زیات دی. نو تاسو ته به دا وایو چې د میچ په حق لباندې دا وخت خو پېښور زلمی چې دی اوس په بیټنګ ته روزي د شاهد افریدی ټیم دی. ټولو پښتنو یقین کوم چې خوښ پي، او د اصغر علي به هم په تمه چې دی به سرنګ لوبه کوي، بالینګ کوي نو ښه وکټ یې اخیستي دي. تفصیل ته به راځو، خو اول د چمن نه نعمت سرحدی خلکو سره خبرې اترې کړې دي چې د دغه لوبغاړي په حق لباندې، د کرکټ ته د نوې اتل په حق لباندې دوی سره لري. تاسو ته دغه وړاندې کوو ویډیو رپورت کې.
دغه څه خو دا د پېښور زلمی څه کم نوم دی، د دې د نامه د وجې سدي د سیمې پښتانه سدي د دغه ټیم سره ډېر زیات محبت لري. که څه کویټا ګلیټیټر نن د بلوچستان د ټیم نمایندګي کوي، هلته هغه دغه د چمن کم لوبغاړي چې دغه هغه لوري ته ډېر زیات توجه نه ورکوي، د پېښور زلمی سره ډېر زیات دی. اوس بیا دوی په دې خبر سواله د چمن لوبغاړي چې د چمن سره تعلق لرونکي محمد اصغر اسکزی هم په دغه ټیم کې دی، او د په تیره ورځ په میچ کې د اسلام آباد یونایټیډ سره د کومه کارګي ښکارا کړه، او کوم دوه داسې کیچونه ونیول داسې کیچونه ونیول ده چې دغه د ټیم په دولت دغه د کیچونه په دولت چې و پېښور زلمی دغه لوبډله دغه کم لوبه شوه دا وګټله. خو زما سره نن دغه وخت د دشمن سره د شارګوټي سکم لوبغاړي دغه زما سره ډیر په لوی تعداد کې موجود دي، د دوی سره پښتني وکړو آیا دغه محمد اصغر او په خاصه د پېښور زلمی سره د څه توقعات لري، او د څه د ټیم سره مینه لري، او د څه پر دې باندې وای ورزو د لوبغاړو سره پښتني کوو.
ما نوم سید نجیب الله دی زدا عملی اکیډمی کپتان مقرر یم زه پېښور خاص د زمر د سیمه کم ټیم سید هغه کوټه ډیټرز دی او زکه چې مر د پېښور زلمی سره کومه بات لرو هغه خاص کې د محمد اصغر په وجبان ساغه زمر د چمن خاص وسیدونکو انسان دی او بل د شاهد خان افریدی د فرمر سمج هم ډیر مطمئن او زکه مر د اله لرو سیمه محمد اصغر نور پر مخ باندې هم نو شپه فرمس وکي زکه چې مر د چمن سیمه سید هغه کوم یو غرنۍ سیمه ده او د بارډر سره جندې سیمه ده او موږ د پی سي دي سره پی سي بي سره دا خواست کوو چې موږ نور کرکټ ته نور هم ترقي راکړي او موږ د اصغر سره دا خواست کوو چې دی نور پر مخ باندې تګم وکړي او موږ دا امید یو ان شاء الله د چمن د طرفه سره نور هم شوشه کلاړیان پر مخ باندې تګو کې دا
بالکل لکه نن سي محمد اصغر پر مخ راغلي دي د چمن لو نور لوبغاړي به هم پر مخ راشي ډیر شیشه شایسته لوبي بشکارا کوي ورزو دی بل لوبغاړي سم پښتنه کو دی به موږ ته وای سایه د پېښور زلمی سره او د محمد اصغر اڅک زسر مين لري کین لري د ټول مخ په نمبر ته و بیا زما سوال جواب راکړه
بالکل بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم آیات خان زده بچا خان کرکټ کلب کرکټر یم نن کرکټ میچ کوي هر وو د خپل پرفارمنس د ښکارا کوي لکه ګسس په غزي په دوبۍ کې مر لګیای خو زموږ علاقې ځکه دونه کې مستحق ده یادونه کې د دې شی په دغه ضرورت دی د کیل ضرورت خو موږ ته د کیل ضرورت په باوجود موږ په دبورو په لغه کې کرکټ وکړو ماز غرض په شکل نن د یو الکت مر د چمن سبلاړی موږ کوشش کوو ان شاء الله زموږ د غره کم نورم در کم پرفارمنس پلیران لرو زموږ خالي لږ توجه تراکول سی زمر په چمن کې لږ د کرکټ په نمائندګۍ باندې موږ شش شخ پلیران یا شش کوچونه را مقرره سی موږ چمن به ان شاء الله لکه پېښور سی څنګه لګیا دی په کرکټ کې لکه شاید خان افریدی سی د غسر موږ چمن سکه ګرد پښتانه د غسر ډیر مینه لري نو نن د زمر اصغر خان چې ګزیس کله لیدي نو د غسر بیا موږ به خپل د خپل وطن مې دی د خپل وطن په عقل به موږ خپل ډیر مهنت کو پر دی باندې او په خپل کرکټ کې ډیر مهنت ان شاء الله ښکار کو خپل جذبه بشکار کو زه حکومت یا دغه ته د خواس کوم سی زمر د کرکټ زاسه زیات تر جره کول سی زکه په مشکل اصغر کم در کم بهترین نو ډیر پلانان ستا ان شاء الله مر دا امید سم مر حکومت مر دا شی را مدغه کی
او بالکل سنن اصغر پر مخ راغلی دی که حکومت مر ته توجه را کی دغه کم نور اصغر هم پیدا سی خود اصغر دغه یو خبره سد 13 شپس کم وخت میج وګاټی سد و متواد میډیا ته یا ټی وی ان ته سد کم خبره وکل سلی جو ہے پٹھان کا ہاتھ ہے اگر حصے میں گیند آ جائے نہیں گرے گا یعنی دغه دوی پښتانه لاستې ک په دغه لاس کې ګین راسي نو ګین نه لکیږي نن د کم پرفارمنس د کم کارتګیس دغه نه واج ټوله پښتانه د پېښور پښتانه د صبح خبر پښتونخوا پښتانه بلکې د چمن د کلاسي پلا د ژو پښتانه هم پر محمد اصغر اسکزي باندې فخر کوي او د په کار د سد پر مخ باندې د نور ش کارتګیش کار کولو هم امید لري نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیوا ریډیو ټي وي چمن
دوی صف امریکا دی وریډیو دی چمن تاسو د کرکټ په حق لواندي د لوغاړو د عام خلکو د کرکټ سره د مینې د خپل لوغاړي اصغر علي په حق لواندي خبرې اترې اوریدلې په پاکستان کې دا وخت چې د کرکټ په حق لواندي کومه تبه ده په ټولو خلکو باندې راغلي ده تر چا پکې اوس خپل خپل ټیم دی پاکستان سوپر لیگ کې او پېښور زلمی سره ده یا کوټا ګلیډیټرز ټول پښتانه هم د دې طرفداري کوي د پېښور زلمی چې دینو د دوی خدا وخت میچ هم روان دي تاسو ته بزوې ما چې دا میچ زه هم چې په سټوډیو کې مونږ تاسو ته براډکاست وړاندې کوو نو تاسو ته زده وایم چې دا میچ زه هم په خپل آیفون باندې ګورم تاسو ته خېمه او لګ غږ به ولا هم ورکم چې تاسو هم پکې تفصیل چې دی واوره او وی وینه دا وګوره په کیمرا باندې ښه اوکے دا می صرف تاسو ته یو نظاره در کوله چې دا میچ دلته ماته لګیدلې ده د لاهور قلندر خلاف چې کم میچ دی نو دوی یو سل ول سرنزونه کړی لاهور قلندرز ډیر کم سکور غنل کیږي خو بیا هم په دویم بیٹنګ کې دا چې دی نو دومره آسان بنوي کورو چې پېښور زلمی سرنګ پوره کوي خو په پاکستان کې بیا په ځوان کول کې چې د د لوبي په حق لباندې کوم مینه ده او د تداول کیږي چې په خلکو بسته براغلی وي بل څه سوچ نه کوي دغه وي احسان محمد خان یو ویډیو ریپورت کې دغه تفصيلات وړاندې کوي
د خیبر پختونخوا شمالی ضلع شنګلا تورغر او بټاګرام چې زیاتره برخی غریزی دي او پکې د ځوانانو او ماشومانو د پاره د لوبو د میدانونو په سرکاري کچا هیڅ قسمه تنظیم نه ده شوی چې لکبلې د غزوان کول د ډیرو ستونزو سره مخ دي. خو د بټاګرام بدکول یونین کونسل او د شنګلا میرا یونین کونسل چې آبادی 1,60,000 خواوشا ده د دغه سیمې ځوانانو په خپل سر ځانله د سین په غاړه په شګو کې د کرکټ لوبي میدان جوړ کړي او دغه د شګو د میدان څخه چې لوی کاڼي لرکړي دي خو بیا هم واړه کاڼي په نظر راځي. دغه یو لوبغاړی او د کلی یو مشر وای د حکومت نه غوښتنه کړي خو پرې کوم غور نه ده شوی.
ګراوند فیسیلیټی نشته، دلته یي سہولت نشته، شیشه نشته، خو صرف دا یو سیزن د پاره سرور 15 میاشتو د پاره د موږ استعمالوي.
نو موږ دا غواړو چې زموږ کوم واکداران دي، سیاسي مشران دي، نو هغه د لګ نظرو کې پدې امنی او دا نامساعد حالاتو کې د لکان راځي او دلته ګیمونه کوي. نو زه امیدوم لرم او درخواست هم کوم چې هغه دې په دوه باندې نظر وکړي او کم از کم سیزن دې پاره دې سه دو ته مهیا کی سه فنډینګ یا سی شیوی نو چې دا دې لکانو مطلب دا رسنه سه اوشي. دا
په شمالي سیمو کې چې د یخنۍ په موسم کې د کار کروندې نه پټي هم وزګار وي، نو ځکه د دغه سیمو ځوانان زیاتره هم په دغه موسم کې په عارضي توګه جوړ شوي میدانونو کې خپل د لوبو شوق ترسره کوي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، بدکول، بټاګرام. دا خیبر پختونخوا شمالی ضلع شنګلا تورغر.
دا هو د کرکټ خال چې تاسو ته احسان محمد خان وړاندې کو. خو قدرمنو کتونکو اوریدونکو، زو د سیمې د یو بلې مهمې مسلې په حق لباندې یو رپورټ اړخته شاهین شاه رپورټ راکوي چې ډاکټر ذوالفقار په سیمه کې ډاکټر دی، پخپله د پولیو ناروغه پاتې شوی دی او اوس د پولیو ډاکټر دی. د دې تاثرات په یو ویډیو مرکه کې تاسو ته تفصیل وړاندې کو.
د ډیسټریکټ هډ کوارټر اسپیټال چارسدی په او پی ڈی کې د میډیکل افسر په هیڅ کارکونکو کې ډاکټر ذوالفقار روزانه په سلګونو مریضانو علاج کوي. خو په ماشوموالي کې د پولیو وایرس وهلې خپل خپې علاج نشي کولای، ولې چې پولیو یو لا علاج مرز دی. او لکه د نورو زرګونو پولیو وایرس کار شوی په وجود نیمګړی خلکو په شان، ډاکټر ذوالفقار هم د پولیو کترو خوند نه اوسکلې. دی وایي چې یو انسان هر څومره اوچت مقام ته ورسی، نو بیا هم د مات ګوډ وجود احساس د ده په ذهن بداغیز غورځوي او تنهایی طرف ته یې توجه ګرځوي.
بلدا چې کم کس افیکټډ وي، کده ته په هر نظر باندې وګوري، خودی به یو کمپلیکس کې خپل ژوند تیری. دی به خپل یو کمپلیکس کې ژوند تیری. د چا لاس مثال خبره ده معذوره شو، د چا سترګې معذوره شوې. پولیو خو پولیو کین افیکټ ایچ اینڈ ایوری آرګن آف یور باډی. ما د چا دماغ افیکټډ شو، ٹھیک شو کنه. نو هغه با ټول عمر هم دغه یو کمپلیکس سره خپل ژوند تیری. چې زما مثال خبره، زما نور کولیګز یا زما هم اثر دوی منډې وي، زه نشم والی، دوی ګوري زه نشم کتی، دوی خبرې کوي زه نشم کولی.
مزور خلکو په حق له د چاپیرچل بدله رویه او حکومت طرف نه د دوی تعلیم یا روزګار موقع نه ورکولو له عمله، یا خو په سرکونو او په بازارونو کې د پیسو غوښتنه کوي او یا په کورونو کې ناست وي. او ډاکټر ذوالفقار وایي چې د مزور کسانو لپاره داسې حالات نه یوازې د دوی په شخصي بلکې په معاشرتي ژوند هم بد اثر غورځوي.
سوشلی خو هغه ته دغه شته کنه، مشکلات شته کنه. څوک مثال خبره، یو ډیسیبلډ کس راغی، یو ډیسیبلډ کس راغی، دکاندار ته یو مازان سره نوکر کنی نوکر کی. د ډیسیبلډ لپاره څه سپورټ دی؟ سو اسپیشل، یا ایز هی شوډ بی ٹریټډ ایز اے اسپیشل پرسن ان دا سوسایټی. او د دې لپاره ګورنمنټ هم څه سټیپس نالي، چیرې دا څنګه ډیسیبلډ دی یا دا افیکټډ دی، او دوی لپاره سو اسپیشل سټیپس اخیستل پکار دی. اسپیشل اگر چې ګورنمنټ اناؤنس کړی دی دا 2% کوټا دا 3% کوټا دا، خو ما خو څه پورې دا نه لیدلې چې چیرته څوک په کوټا کې ایڈجسٹ شوی دی.
په اخر کې ډاکټر ذوالفقار زیاته کړه چې د دې مولیانو سره هم ناشته کوي او دوی د پولیو په حق له مذهبي منفي پروپاګاندو نفي کوي، او دوی په خپل ماشومانو ته د پولیو کترو اچولو په حق له هر راتلونکي مریض ته وینا هم کوي. شاهین شاه، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو او ټي وی، چارسده.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونه وخت په سو شیبو کې سر ته رسیدي. خو چرته زې ما های فایف هغه خبرونه ده چې تاسو تبي زمونږ همکاران نله محمد او وکیل خان واندې کوي تاسو د خوخ خبرونه ده. او زه خپل تکنیکی اړخته چې زمونږ کم همکارانو پروډوسر محمد علمگیر انجینرانو چانو نیکټ دوینه ډیره مننه کومه. زه د خپل همکارې کلسوم کاکر سره تاسو نو اجازه غواړم په مخمخه.